عزت منو اوریدونکو د پشایانو په اړه تاریخ لیکوال کاږي چې دوی په خټه آریایان او په هغو لسو قبیلو کې شامل وو چې له بلخ کړیدلې وې. داسې روایت هم شته چې پشایان په لومړي سر کې د الینا په نوم یادېدل. الینا د پشایانو د یوې قبیلې او قومي مشر نوم هم و چې د زرغون او غوړېدلې معنا لري. دا کلمه اوس هم د الینګار، الیشنګ او الاسای په نومونو کې موجوده ده. د پشایي کلمې د تسمی وجه په اړه لیکوال په یو نظر نه دي. څوک وایي دا کلمه د پاشا یا پادشاه له کلمې څخه ماخوذه ده، او ځینې یې د پیشاچه او بشي کاله له کلمو څخه ماخوذه بولي چې وروسته کاپیسا شوې ده او د غوښې خوړونکې معنا لري. پیل به په همدې موضوع وکړو. د افغانستان د علومو اکاډمي د ژبو مرکز د پشایي څانګې غړی څېړنیار عبدالمالک لاموال راته وایي چې د پشایي کلمې معنا څه ده او پشایان د افغانستان په کومو سیمو کې میشت دي.
پشایي کلمه اصل کې دیوال ته وایي، دا هغه دیوال ته وایي چې هغه د تیګو نه جوړ شوی وي. پشایان د پشینه یعنی د قوي خلکو نه او د مینې لرونکي خلکو ته پشایان ویل شوي دي. پشایان د افغانستان مرکز ختیځ لوري ته کاپیسا په درو کې چې الاسایب ورته وایي، کوهبن ورته وایي، خپل نجراب، بیا د لغمان ولایت په مرکز د الینګار او الیشنګ درو کې، د نګرار ولایت د خیوی او د درینور او همدارنګه د کونړ په ولایت کې پشایان د ډیر لرغونی زمانه راهیسی میشته واستوګندی.
شونک شونک بستړه مستای خال شي آرامي سوال شي مننته تار.
د پشایي ژبې شاعر او لیکوال ښاغلی محمد حسن حسام وایي چې پخوا پشایان په طبقاتي لحاظ په دریو برخو ویشل شوي وو. یوې طبقې ته به یې اصیل، بلې ته کسبه او درېمې ته باري ویل. اصیل مالدار او خانان وو. د دوهمې طبقې کسبونه یاد وو او درېمې ته درانه کارونه او د نورو چوپړي ورلغاړې وه. د دغه ویش له مخې به هر چا خپله خور لور په سیالانو کې غوښته او هلته به یې ودوله. اصیلو پشایانو دا ښه نه ایسوله چې خور لور دی په باري یا کسبګرو واده وي. د حاجي حسام په وینا اوس نه یوازې دا ویش او پولي ډنګي شوي، پخوانی دودونه هم ډیر بدل را بدل شوي دي. دی به راته ووایي چې د پشایانو د روی باری دود اول ور څنګه دی.
دلته پشایان په فرهنګي لحاظ باندې په دوه حصو موږ ایشو. یو هغه پشایان دي چې د پښتنو سره نږدې او ګډ ژوند لري. د هغوی ټول د ودونو مراسم او د مړي مراسم سره مشترک دي. دویم هغه پشایان دي چې دوی د پښتنو سره په یو فاصله کې پراته دي. دوی د ودونو او د مړو فرق سره لري. په طور د مثال باندې هغه د غرونو پشایان چې دي، دوی معمولا د ودونو په مراسمو کې، په خیښیو کې، په خپلویو کې نقد ور ناخلي. دوی ساروي ورکوي. هلته د یوې ښځې د یوې ناوې ورور د دیشو غواګان نه نیولې تر سلو غواګانو پورې، او جرګه او مرکه یې عیناً د پښتنو په څیر ده. دلته فرق کوي، بیا کورنۍ فرق کوي. د یو خان سړي د یوې کورنۍ چې لویه کورنۍ وي، د هغې دودونو ورور زیات دی نسبت هغه کسبو خلکو ته. البته دا یوه خبره ده چې د دوی د ورور کچه کمه راغلې ده، د دوی مالداري کمه شوې ده. دوی اوس کوشش کوي چې د څارویو په ځای نغدې پیسې وکاروي، او یا که نغدې پیسې نه کاروي بیا ځمکې کاروي.
ښاغلی لامال به له کوژدې تر واده ځینې دودونه راته ووایي.
ډېر وخت داسې کېږي چې په خپلو منځونو کې زیات خپلوان چې حتی هغه اولاد یې په ګېډه کې وي، یو بل ته داسې وایي که چېرته ستا په ګېډه کې جنۍ وه ته به زما زوی ته ورکې، او که زما وه نو تا ته بیا درکوم. وروسته د هغې نه د هلک خپلوان یا یې ترور، مور یا یې خور، د کلي د همسایو نجونې سره یو ځای کوي، ځانونه سینګاروي، د نورو همسایګانو یا د خپلوانو د خبرولو په خاطر د ویلا په نامه چې یو تاریخي نوم دی د هر چا په کورونو کې ګرځي، او د شیرینو خورې د پاره یا د ګلماتی د پاره خلک خبروي. دغه ګروپ ته چې یو مشره ورسوي، نور جنجونی ورسوي، هر چا کور ته چیزی دته د شکون په نامه بخشش ورکول کیږي. به په هغه مشخص او په معلومه ورځ باندې د کلی مشران او نور خلک ټول په ګډه باندې سره یو ځای کیږي. د هالک د کور د خوانه په کجاوو کې ګوړه پشا کوي. هر څومره چې کجاوی د ماغو په اندازه نور خلک هم ورسره وي، نو چې کله د دیو کور ترازی د کلی سپینګریه یا مشر یو چکه ګړه را اخلي په ډبرینو لوخو چې د شلانکی او د انډور په نامه یادی په ډبرینو تیګو باندې دا ګړه ماتی او په ټول یو غک باندې دته د مبارکۍ خبر ورکړي. د دنه وروسته د جنۍ د پاره هر کال په لوی اختر کې د پیلک په نامه باندې چې د شپږونه نیولې تر لسو ټوکریو پورې غنم وریجي ګوړه هاګۍ چې هاګۍ په مختلفو رنګونو باندې رنګ کړل شوي وي، بیا هم د کلي سایګان او خپلوان شکرونه په سر ایږدي او هالک ته د چنګړه په نامه چې یو کال نه تر دوه کالو پورې په خپلو رمو کې یو خوز ګوړې یا یو خګټ ساتي الګ لاس کې ورکوي د جنۍ کور ته ورځي، او دغه د اختر برخه د پیلک په نامه باندې جنۍ د ورکول کیږي. پیلک یعنی د جنۍ برخه د خسر د کور نه.
خاغلی حسام په وینا پشیان معمولا په کم عمر کې ودونه کوي، ځوانان مینه هم کوي خو انجامې ښه نه وي.
کوم ځای په ورچې زه پوهېږم، په دې خلکو کې مینه زیاته ده، او هلته مینه که څوک وي یعنې دا معنا به لري چې ځان به وژني. نو دا د مرګ و میژ، دا د قتل و قتال خبرې هلته ډېرې زیاتې موجودې دي. تقریبا په پشیانو کې که ته ویم چې په سلو کې څلوېښت نفره د خپلې مینې قرباني شوي دي، که هم جنۍ ده که هم هلک ده. په دوی کې یو بله خبره موجوده ده، زه باید دا وکړم. کله چې جنۍ واده شوه او هغه جنۍ ورور پلار واخېسته، که دې جنۍ بعد د واده نه مینه وکړه بل چا سره او دا سړی دې ته مجبور شي دا ښځه طلاق کړي، نو دغه څه ورور چې دی هغه به دې مېړه ته ورکوي، او دې مېړه نه به نیمۍ ورور به یې پلار اخلي. دا داسې یو تیګه یا یو څه پاتې شوي دي له پخوانه. خو په هر ترتیب باندې په شیان په کم سن کې ودونه دي، او د کم سن ودونه واقف به همدا دي چې دوی خپل مړونه اکثریت یې نه خوښوي. دوی دپاره په کم سن کې واده کوي چې زر واده وشي، زر زوی راوړي او زر ټوپک ته لاس وکړي.
د ښاغلي لاموال په وینا معمولا د پشیانو واده درې ورځې وي او هره ورځ بیل نوم لري.
اول انجیویک سورالک دی، یعنی مونږ دا کار شروع کوو د خیر چې مر راخیږي. نو په دې وخت کې د کلی ځوانان خصوصا امسایگان او خپلوان دا د واده د مصارف او د واده زینه جوړی چې دغه ورځ په همدې کې شروع کیږي چې د مازیګر نه به د کلی انجیویک بیغا د کلی سپینسرې ښځې سره یو ځای کیږي، خپلې تبیګانې چې د خټو نه جوړ شوي دي او کول په نامه یاد دی پاغه باندې ډوډۍ غانې پخېږي. تمام شپه دا ډوډۍ غانې چې پخې شوې دي ته انجویک بیغاوي. دویم ورځ باندې د لولي په نامه ځي نرو خځې سره یو ځای کیږي، زی د جنۍ کور ته. د جنۍ د کور په بام باندې هغه مختلف سیلونه او تماشي کیږي. یو تماشه د ټولو نه دا چې د کورواج په نامه باندې د یعنی د پوندی واج چې خپل حالته په سرودونو کې او په موسیقي آلاتو کې چې اکثره ډول او سرنه دي ځوانان نڅاوي کوي. دا دومره پونده په زور زور باندې په بامونو کې وای چې لاندې ناوې او دا خځې چې مثال ناسې دي، کله چې د بام نه خاوره ولیدله اواز کیږي چې بس ولیدلو. بیا دغه وخت کې د جنۍ مور ترور یا بل خپلوانه په خپل لمن کې نینی چې ورته وایو په شی کې ورته دړو وای، د هغو سره توتان او غوزان په خپلو لمنونو کې اچي په هغوی تقسیموي. دریم ورځ بیا نو امبارې دواس ورته وای، یعنی چې ډولۍ راوړو د ناوې پسې چې د پاره علایده یو د امباری په نامه یو وسیله جوړیږي چې دوه اوږده لاړې وي او دغه دوه اوږده لاړو کې نور واړه لرګي تیر شوي وي چې اکثره د ماماګانو له خوا نه هغه جوړیږي. ناوې کینول کیږي یو اندازې پورې چې حد او حدود معلوم دي، هغه ځای پورې د نجونې خپلوان هغې نه وروسته بیا د هلک خپلوان دغه ډولۍ راوړي.
حاجی حسام براته وای په واده کې څومره پوڅه خړل کیږي ساز یې څډول دی او د واده مشهور سندره کوم ده
د ډوډۍ ورکړي سیستم دا دی چې دوی پنیر د فصل د غلې سره یو ځای ورکړي دا مهمنده چې د جوارو ټیکلې دی وي دا مهمنده چې د غنمو ټیکلې دی وي هلته د دوی تولید پنیر دی یو واده کې دوی یو خروار پنیر دی مصرف دو خروار پنیر مصرف خو یوه خبره به وي په دې کې چې دوی ګرمه ډوډۍ ورکوي یا ګرم سوکړه کور سره ورکوي بیا دوی نه چې فرضاً داسې پیسهداره سړی مالداره سړی بیا هغه غویانه ده دی غوښه ورکوي دوی خپل محلی اتڼ لري او په محلی اتڼونو کې دوی مزهک یا خندور شیان هم جوړوي دوی معمولا د دو شیان نه په ساز سرود کې دغه اخلي ګټه اخلي چې یو ورکوټی غوندې ډول دی چې د دوو سرونو باندې دا غوټه لري او هغه خپوال کېږي او یوه شپېلۍ یا توله او دوی معمولا په دې سندرو کې ببولاله کې یا صبرو کې دوی دا وایي چې هغه کمیس چې ما په نیل باندې تا ته رنګ کړی و هغه په دې واده کې د واده په شپه یې واغوندي
حاجي حسام به راته ووایي چې پخوا د زوم کور ته د ناوې د وړلو دود څنګه و
نن دا مسله اوس نشته دی دېش کاله مخکې دا مسله وه چې دا د واده جنۍ به د ماما په شا وه ماما به یې رسوله نو په غرونو کې معمولا ترانسپورټي وسایل نشته سړک نشته موټر نشته چې د هغې نه استفاده وکړي واقعا چې ما په سترګو لیدلي دي چې خپله خورزه به ماما په شا کوله او دا خلکو کور ته به وړله
ښاغلی لاموال به راته ووایي چې ناوې د خسر کور ته په رسېدلو سره کوم دودونه پالي
دروازه مخه ته چې ورسول ناوی هغه وخت پوره نوځي چې د خپل ماما ونه باسي بیا دروازه ته نن نوځي یو بل دود دی چې په واده کې باید یو انار چې په یو لاس کې هغه شین بوټي چې د امبل ګوندا په نامه یادی په بل لاس کې یو ډیر خپل انار هم ساتل کیږي چې هغه انار چیز د پاره دی کله چې ناوی دروازه نه کور ته نوځي د کور په مسکه هم دغه امبل شي ما زلی پی یادونه او کلاده خوشبختی د پاره په یو خټین لوخه ورته جوړ شوی وي پاغه خټین لوخه کې اور وی او د اور د پاسه دغه بوټی چول شوی وي دود وی دغه وخت چې ناوی ننباسي په خپل باندې دغه اور ګلۍ چې یوازې لوګي پاتې شي او په بل لاس باندې ډیر په زوره باندې انار په د درشی باندې وي ځوان کوشش کوي چې دا انار ډیر خمات شي د عقیده په لحاظ وي چې انار هر څومره ډیر مات شو او دانی دانی شو نو وای چې زمون په کور کې به خوشبختی زیات شي او زمون به اولاد ډیر شي بس بیا نو ناوی کور ته نه باسي هغه ډولۍ چې راولل شوی ده دی باندې د کلی ټول ځوانان حمله کوي غواړي چې هر یو لګ لګ برخه ته واخلي د عقیده په لحاظ دی وای چې د دې ډولۍ نه که هر شی لاس ترې شي او په کور کې وساتل شي نو کور به بختور شي او کور ته به روزي او نعمت راشي
توران کالے آئے چامی کا حچے چامی کالے آئے چامی کلتے
عزت منو اوریدون کو دا نن خپرونه ام دوم روا کمو دا ازادی راڈیو دا خپرونه پا اړه لیکونه راستول پتی مو دادی پا کابل کمو دا پوست باکس شمیره دا چوارلس یو آویا پا خوست و کندوز کی یو پا کندهار کی دوویش پا جلال آباد کی چلور او کمو لا پیخور لیکونه راستول حالت مشمیره ده و سو چلوراتیا یونیورسیتی تاون پیخوار تر بیا اجازه غواړو پسیا او پیزت وسه
کراوی علی آسامی کا حجه شامک چالیا شامک چالیا
راپور زمور قضاوت ستاسو